اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. 1,30,000 ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 40,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپل پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندې 1500 کډوال ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې 4 نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورپې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقه لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ وایندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبه د افغانستان لخوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي رادیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنۍ لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنۍ مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې افغانستان او بنگلاديش دوی شلووره مسابقه هم وکړي چې لومړی به را روانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو 1 غړیو هیوادونو د خپل سرمشریزي د لومړي ورځې په پای کې په یو ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي. په ځانګړي ډول د روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرجوب له اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندیښنو په باب څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوی سیمې په یو پرانیستي زندان بدلې کړې دي. په اشغال شویو سیمو کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبریالانو ته وویل اسرائیل په 1980 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدریغه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري.
د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په سیستماتیک ډول د شزو او جنو بشري حقوقونه محدود کړي دي. متقاعدان وایي طالبان له 2 کلونو راهیسې په بیلابیلو پلمو د دوی حق نه ورکوي.
وزارت ورغلی رئیس دفتر د وزیر موږ ته جواب راکړي په خلاص لاش یې قندار ته لاش امیر المؤمنین امر راوړي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې د سویډنی مؤسسو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړه غبرګون وشو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سختو ورشتونو خلکو ته تاوانونه اړولې دي.
ګلۍ ورغلی هم ډیر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلی دی. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په پاکستان کې مشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي او په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د پلور د بازار له خرابوالي شکایت لري.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وای د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو څباندې دو کلونو د معاشونو ل ورکړي د ډډې کولو لپاره نوی پلمې جوړ کړی دي. دغه کسان وای په ډله مالیه وزارت ته ورغلی وو خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړی شوی دي. د متقاعدانو ټولنه وای تقاعد شوی کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوی کسان چې شمېر یې لسګونو زرو ته سی شي وای د دوی د معاشونو ځندول د دوی په حق کې جفا ده.
والله بلا کډمات یو دیوس دیو کول کو خدمت
د غډل متقاعدین د طالبانو مالی وزارت ته لتهګرسته نه هلي رخصت شوی وای نه په هیګی چیرې د خپل تیرو څ باندې دوو کلونو معاشونه څنګه او لچاتر لاس کړی. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوی او زیاته کړه وار وار د طالبانو له مشرتابه سره خپل ستونزې شریکې کړي خو چای د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوی چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ننګ وزارت ورغلی و وزارت مالیه ته رئیس دفتر دی وزیر مونږ ته جواب راکړ په خلاص کلام جواب راکړ دی مونږ ته تاسو لا شي مونږ یې نس کول نه وزیر مالیه کولای شي نه ریاست تقاعد کولای شي لا شي قندار لا شي امیر المؤمنین امر راوړي اور له خپل جواب مونږ دې له حق هم ده حق نوم دی خدای دې ولې نه راکړي مونږ دې خوري نه اسو خدمت هم نه کړو په دې خوره کې والله بلا کده مات یو دیوس دیو کول خدمت تاسو شل کاله کوي دا څه دا راغلی اسی ولې د خپل لپاره داسې کار کړل موږ سره ولې نه راکوي سبب شي دلیل شي.
یو بل متقاعد وای دوی ته د مالی وزارت ویل چې د تقاعد شوی او د ماشونو د نه ورکول د ستونزې د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
یو پرې ما گفتن
دوی موږ ته وویل چې ستاسو کوډ زموږ له صلاحیت څخه لوړ دی. وزارت وایي تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبرې وکړي که هغوی موږ ته امر وکړي ستاسو معاشونه درکوو. دوی وایي پر هغوی فشار راولي که دا کار مو وکړ او دوی دا موضوع موږ ته راجع کړه موږ ستاسو معاشونه درکوو. مسلمان خو درواغ نه وایي موږ حیران چې په راتلونکي کې له دوی سره څنګه مخته ولاړ شو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د ویان نظر هم وغوښت خو د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت ویان عبدالولي حکمال د روان مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د معاشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشي شوې. کله چې توشي شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی اوس نه پوهیږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي.
رئیس دفتر دی وزیر صاحب مالی ویلی چې ولا دا زموږ له صلاحیت نور پوره نه ده موږ امکانات سره تاسې کولی شئ چې په رئیس الوزرا فشار واچوئ هغه موږ ته امر وکړي تاسې کولی شئ چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکی نو زه بیا دې تیاران مخه ته وزارت مالیه سو وظیفه لري چې زه خپل ماش پسیم زه خپل وګرځم بودیجی پسیم زه خپل وګرځم حلال او حرام پسیم زه خپل وګرځم نو دا وزارت مالیه خو دا وظیفه د پرسونل ټول متقاعدین د ریاست تقاعد مربوط دی ریاست تقاعد ته د وزارت مالیه مربوط ده نو دغه مامورین د څه لپاره دي څو موینه ټول لري د بودیجی لري د بل د تقاعد په نامه باندې لري نو زه چې موږ چې پیګه مدا خو دې دا وظیفه واچې باید پیشنهاد نشته چې امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو د حق ده دلته ده ماشه پاتې ده دا کې رئیس الوزران هم باید دې امر واخلي نو موږ په متقاعدینو باندې موږ سوق د چا دروازې ته پری دی.
د یو زر سلو سوال مریض کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې د تقاعد شویو کسانو رسمي شمیر یو لک او نه شپته زره کسانو ته رسیږي خو د طالبانو د مالی وزارت بیا د کشمیر څخه باندې یو لک او 500 زره خې چې ل زره او 500 شپګتی خزي دي. تقاعد شوی یو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشرکې وي د بیا لا بیلو رسنوي او لاریونو له لارې د طالبانو له حکومت د خپلو تیرو څه باندې دوو کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې و اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ملګرو ملتو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولې دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارټاید وګڼل شي. د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګول وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه کې هم د ښځو او نجونو حقونه دومره نه دي ترول شوي. طالبانو لا د دې راپور په باب تازه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ دغه راز د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتي استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللی دی. د افغان ښځو او نجونو په باب دغه ګډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی پرون خپور شو. په دغه راپور کې د ښاغلي بنت له قوله راغلی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشریت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلی داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتولي مخته وړي په پام کې لري پر ښځو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. نجونو ته تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سنگارتونونو ته هم یو میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشره دروتي استرادا تانګ په حواله لیکل شوی چې په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه خول شوی. خو د افغانستان په سیر په یو هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی گزارونه نه دي شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې د راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لاندې توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د مې میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی وو او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبان تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړنداري لمخه د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنۍ واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونی پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغیزمنوي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون په یو اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړی ورځ په سویډن کې یو عراقي ول اصل سړي د قران کریم یو نسخه ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوی هر عمل غندي او د مذهبي عقاید او قوم یا تابعیت لمخې هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوی کړي، 1.3 لک ماشومان ته د دوی په ښوونځیو کې زده کړې ورکړل شوې او د څه باندې 40 زره معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکوونکي لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګڼي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د ویش به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي
د نورستان د مندول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې بارانونو ژلې او توپان له کښتونو او د باغونو له میوو خلاص کړي دي د ځایي اوسیدونکو په وینا ځمکې یو فصله دي او هغه هم په وروستیو توپانونو ژلې او بارانونو کې له منځه تللي درې اونۍ وړاندې په یاد ولسوالۍ کې سیلاب هم ولسونو ته زیات مالي تاوانونه اړولي وو تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ
د نورستان په لوی دیس کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول وسیدونکو وای د چنګاخ میشتې د برکې دو سره یې په سیمه کې شدید بارانونو غلې او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولې دي د منډول وسیدونکو محب الله راته ویل زمکه یو فصله دي او کوم کښتونه یې چې پکې کارلی وو هغه توپان او غلې په بشپړ ډول لمنځه وړي او باغونه ورته لمیو څنډلې دي
په نورستان ولایت کې په منډل ولسوالۍ کې هم غلۍ ورېدلې هم ډېر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دی تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو ځمکې خراب کړي دي حاصلات خراب کړي دي او عین شکل د باغدارانو هماغه میوې خراب کړي دي نو باغداران او بزګران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي
ځایي اوسیدونکي وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي ویلي سربندونه سرکونه لارې او په سلګونه جریبه کرهنی ځمکې وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګول ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران توپان غلې او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي خو له ټولو زیاتې د منډول ولسوالۍ ځپلې چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکی کړی دی د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسول انجینر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او مدد غوښتنې خپل لوړ مقامات او همدارنګ خیریه مؤسسات سره شریکی کړی دی او دا غوښتنې خانګاډن کارشوري چې ان شاء الله عاجل به دې سروې وشي او دې ته به ارتیا وړ مواد ان شاء الله ورسیږي په کام دیش کوماری گل کړي کې او د وایګل په کون کړي کې مشه لاګون راغلي ول تم تلفات وخت
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داس حال کې بارانونو سیلابونو غلې او توپان زپلی بزګران بڼوال څاربلرون کې او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسیدو لامل غیله کوي چې د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب 15 تنو ته مرګ جوړ لاړولې په کامدیش او د کونړ په یو شمیر ولسوالیو کې هم شدید بارانونو غلې او نورو طبيعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي
په پا پاکستان کې یو شمیر افغانان وایي د دوی ځینې دوستان چې ویزې پای ته رسیدلې دي افغانستان ته د تلو په محل مجبور شوي چې په تورخم کې پاکستانی پولیسو ته پیسې ورکړي د دوی په وینا همدا اوس لسګونه کورنۍ چې پیسې نه لري په تورخم کې پوری خواته بند پاتې دي په عین وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت وایي په تورخم کې د بند پاتې افغانانو د اوښتو لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبری کړی دی
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15,000 کلداري ورکړي دي
زمونږ کامل نه چې د افغانستان ته تل د تورخم په مارک کې د موټر چې په مارک ته د دوی کسان ولاړ خبره ده چې کوي څو جرامه پاړوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د کامل غړي وو 15 بیا د کلدارې زمونږ واخیستلې او هغه کسان یې اجلت کلب ته هغه کسان چې څه پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې د تورخم په مارک باندې کېږي
د خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم د لارې افغانستان ته راغلل خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه
بچیانو مې چې ویزه یې ختمه وه غوښتل یې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي لومړی له 15,000 نه کمول وروسته له ډېرو حاکمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل
هڅه وکړه چې په تورخم کې لبندو پاتې کورنۍ سره هم خبري وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډیر شمیر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسیدلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
برتانوی ګارډین رسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پالیسۍ یې کړې. جان سوپکو په لندن کې یوې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ناکام پروګرام چې سیاسي انګیزو ته په پام تنظیمېده هومره ډېر فساد وزېږاوه چې د امریکا ټول ماموریت یې ګډ واټ کړ او افغانستان یې له خپلو لویدیځو متحدانو څخه لرې کړ. ګارډین د سلطنتي متحدو خدماتو د انسټیټیوټ لخوا په جوړه شوې غونډه کې د ښاغلي سوپ کو هغه وینا راخسته ده چې وای موږ پر اختیار هم افغانستان نه پیژند او په دې هم نه پوهیدو چې د دې هیواد چارې څنګه پرمخ ځي. نو موري ویلي دي چې امریکا د بیوزلي هیواد ته ډیر ژر خورا زیاتې پیسې ولېګلې خو پر دې پیسو ډیره لږه څارنه کېده. سوپ کو زیاتوي امریکا افغانستان ته هم ډیره پیسې ولېګلې چې د دې هیواد خپل ناخالص تولید په کلونو کلونو نه ویلېدلې. د نوموړي په وینا د امریکایانو تمرکز پر دې و چې څنګه پیسې ځانګړي کړي خو د هغو نتایجو ته یې نه کتل. ګارډین راپور په دوام لیکي چې سوپکو په هغه کانفرنس کې خبرې کولې چې د امریکا او برتانیا د مرستندویو ادارو څارونکو په کې راټول شوي وو او بحثونه یې پر دې و چې ولې میلیارډونه ډالر په افغانستان کې ولګول شول، خو پایله یې دا شوه چې طالبانو په ډېرې اسانۍ سره دا هیواد ونیوه. د ډیلی کمرې په نوم له امریکا خبریدونکو ورسپانې په خپل سر مقاله کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو مسله راخستې ده او لیکي چې لکابل د دې سرتیرو وټلو خوشینون کې پایلې درلودي. د سر مقاله لمخې د امریکا ډیر متحدان په افغانستان کې پاتې شول. رسپانه د مطلب په دوام لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د ځواکونو د وټلو په درشل کې د جو بایدن حکومت هڅه وکړه چې ټولو ته قناعت ورکړي چې د ویتنام د جګړې تجربه به نه تکراریږي او د تخلیه عملیات به په منظم او خوندي ډول ترسره شي، خو د مقاله د لیکوال په وینا داسې ونه شول. رسپانه لیکي چې د تخلیه په جریان کې ګډوډي پیښه شوه او په 1915 اویایم کال کې له سایګون څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملیاتو تورته پیښه تکرار شوه. د ډیلی کمرې لیکوال د امریکایي پوځیانو وتل په افغانستان کې د ملت جوړونې په هدف د شل کلنو هڅو خوشینون کوي پای بولي چې قربانیان د لیکوال په باور هغه زړور افغانانو چې له امریکایي پوځیانو، ډیپلوماټانو او قراردادیانو سره یې ګډ کار کاوه. ورسپانه دیش بڑونکو، موټر چلونکو او د بشري حقوقو فعالانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت لپاره کار کوي اشاره کوي او لیکي چې دوی امریکایان نه وو خو په افغانستان کې د امریکا له پروژو سره متعهد وو. ډیلی کمرا لیکي چې که څه هم له افغانستانه د امریکایي وګړو خوندي استل لمړیتوب خو د امریکا د متحدان هم باید استل شوی وای، مګر د ورسپانې په لیکنه دا چاره تر ډیره تر سره نشوه او د امریکا ګڼ شمیر متحدان په افغانستان کې پاتې شول.
په افغانستان کې یو شمیر کتاب خپرونې کې وایي د طالبانو لخوا د کتابونو پر چاپ د سانسور او محدودیتونو او د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندیدو له امله د کتابونو د پیر او پلور او چاپ بازار سوړ شوی دی.
د کتابونو یو خپرونکی دی چې له څو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. هغه چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورسربلې د سړېدو په حال کې دی. هغه د دې وضعیت لامل د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د خپرونکو پر کار د طالبانو محدودیتونه ګڼي.
کې خو کتابه چاپای داخلي
سپ یو د کورنیو کتابونو او بل د بهرنیو کتابونو د چاپ خبره ده. موږ ډیر کله کتابونه له ایران څخه راوړو. د داخلي کتابونو په اړه وای چې تر چاپ مخکې راوړي چې موږ یې وګورو او بیا یې د چاپ اجازه درکړو. هغه کتابونه چاپو چې د چاپېدو وړ وي خو که د چاپ وړ نه وي اجازه نه راکوي. اوس په ګمرکونو کې هم کتابونه ګوري. مخکې دا کار نه کېده. داسې کتابونه هم شته چې خرڅول یې منع دي. سلګونه کتابونه په ګودام کې لرو چې د خرڅلاو اجازه یې نه لرو.
یو بل کتاب خپرونکی فرهاد ملکزاده هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیروزګاری او د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل د کتابونو د پلور او لوست بازار د پیکوالي اصلي عوامل بولي.
اکثر کتابونه درسی او معلوماتي دي. کله چې هلک یا نجلۍ ښوونځي او یا پوهنتون ته نه ځي نو دا کتابونه څنګه پلورل کېدای شي؟ د جمهوریت په وخت کې داسې نه و. خو اوس هغه کتابونه چې غواړي چاپ کړي باید د اطلاعات و فرهنګ وزارت یې ولولي. د خامها او خاطره په نوم یو کتاب و چې متاسفانه د چاپ اجازه یې ورنه کړه، ځکه د پخوا په اړه یې ځینې حقیقتونه ویلي وو خو دوی ونه غوښتل چې هغه چاپ شي.
په ورته وخت کې د پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د کار او عوایدو د نشتوالي له امله نشي کولی کتابونه واخلي. دو محصلینو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
بعد از تحولات و حاکمیت طالبا سطح مطالعه واقعا که پایین
شد. طالبانو له واکمنۍ او بدلونونو وروسته د مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. هغه کسان چې زما ملګري دي هیڅ مطالعه نه کوي. په ځانګړي توګه له هغه وخته چې پوهنتونونه تړل شوي د ښځو په کار او فعالیت بندیزونه لګېدلي او د عاید کومه سرچینه نه لري. اوس د کتابونو د اخیستو وس نه لري. زه چې کله محصل وم د سیمینارونو د وړاندې کولو او د عمومي معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر مې د پوهنتونونو د کتابونو تر څنګ ډېر نور کتابونه هم لوستل. خو اوس له کوم وخت راهیسې چې پوهنتونونه تړل شوي دي یو کتاب مې هم نه دی لوستی.
په سطح خریدن کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
کتاب خواندن و مطالعه کتاب خیلی ارزشمند هست و زنان
در کتاب لوستل و مطالعه خورا ارزخت نکده. خو خزی پا تدریجی دول در کتاب لوستل محرومی گی، زکر چه دوی هیچ آید نلری چه لارش یا در زن لپر کتابونه واخلی. سزی نن لحر چه محرومی شویدی و رست در بلیل کتابو لریکی گی، زکر در کتاب در خیستو لپر بودی جن لرو چه ویخلو او ویل ولو.
مصرف کتاب نداریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکی عبدالحق همت په کتابونو د محدودیتونو په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. تر دې وړاندې په کابل کې د چاپخونو ځینو مسولینو هم ویلي وو چې د طالبانو له واکمنې وروسته د دوی کاروبار پیکه شوی.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپلې خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوشي او ترخی خاطرې په یو ځانګړې کتابچه کې له ځان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخې به هم لري خو خواږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځانه سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشني کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکي مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپله د خاطرات کتابچه درلوده او د هغو صنفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنګ او دشتې کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپلو خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هماغې وخت کې یم، یعنې ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان ملګری مې ډېر لري لري دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګری مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شان ورته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید دی چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کښېنوي. نو دا ماته ډېره جالبه م او ډېره ښه خاطره مې م
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابی کی، او د خپلې ښکلا تر څنګ نجونې په رسامیو، عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. شپږ بجې او دېرش دقیقې.